افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونې په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یوه سیمه ییز کانفرنس کوربه دی. نن دوشنبه ده، د تل یا میزان اولسمه د اکتوبر میاشتې نهمه. د افغانستان اجرائیه رئیس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل یو هندی انجینیر خوشی کړي. د ترکیه جمهور رئیس نن په یو ورځني سفر اوکراین ته ځي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست په حواله چې ښاغلي عبدالله له جنرال نیکلسن سره پر وروستیو پوځي او سیاسي بدلونونو، د ترورستانو پر ضد د مبارزې پر عملیاتو او د افغان او بهرنیو پوځیانو پر همکاریو بحث وکړ. دواړو مشرانو په داسې حال کې سره کتلي چې د شنبې په ورځ افغان هوایي ځواک ته د امریکا لخوا دوه بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل سوې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل د اختطاف کوونکو له منګولو یو هندی انجینیر خوشی کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندان مل پاسوال فهیم قایم پرون ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې مختوړونکي شرکت هندی انجینیر په کابل کې د هند سفارت ته وسپارل سو. د نرخ ولسوالۍ په وروستیو برخو کې دغه هندی انجینیر اختطاف سوی و. څلور پنځه عملیات مو وکړل، څو پر سړي تاشتونکو ساحه بنده سوه او بالاخره دغه انجینیر خوشی سو. دی مو د هغه مرکزي دفتر ته وسپاره. د میدان وردګ امنیه قومندان دا هم وویل چې دغه هندی انجینیر د برېښنا شرکت د یوه افغان کارکوونکي په دسیسه تاشتول سوی و. د افغانستان برېښنا شرکت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. امنیه قومندان وایي چې دغه هندی انجینیر یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر یما یاري دغه موافقه په ار کې د چینایي شرکت کینګ داو له استازي سره لاسلیک کړه. په دې اړه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم حاضر و. د فواید عامې وزارت ویان مهدي روحانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بامیان دوشي سړک چې 1025 کیلومتره دی بامیان او بغلان ولایتونو سره تړي پر شپږو برخو ویشل سوی، چې اوله برخه یې 24 کیلومتره، شپږمه برخه یې 24.5 کیلومتره ده. د فواید عامې وزارت ویاند وایي د سړک جوړونې دغه پروژه به په دوو کلونو کې بشپړې سي، چې پر اولې او دویمې برخې کار به څه باندې 3 میلیارد افغانۍ لګښت راسي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د دې پروژې تمویلوونکي نړیوال بانک او اسلامي بانک دي. د ترکیه جمهور رئیس نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. تمه ده چې رجب طیب اردوغان له خپل اوکراینی سیال پیټرو پوروشنکو سره د دواړو هیوادونو ستراتیژیکه عالي شورا رهبري کړي. د ترکیه جمهوری ریاست ویلي اردوغان به د اوکراین د پارلمان له رئیس او د دغه هیواد له صدر اعظم سره هم په دې یو ورځني سفر کې وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړه وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د دواړو اوږدمهالو متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل سو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یوه کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستۍ تحولاتو مجبوره کړي د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کېږي. ترکیه هم پرون وخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ترکیه ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. ټرمپ خپل د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړي کورکر په اړه چې یو وخت له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې متحد و پرون په ټویټر کې لیکلي. سناتور باب کورکر راڅخه سوال وکړ چې له تینسي ایالت څخه د ده بیا انتخابېدل تایید کړم، خو ما وویل نه، خو ده څرګنده کړه چې زما له تایید پرته یې نسي ګټلی. ټرمپ د خپل ګوند د دغه غړي په باب دا هم لیکلی. در څخه غوښتنه کړې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سي، خو ما وویل نه مننه. ولسمشر ټرمپ پرون وخته بیا ولیکل، باب کورکر موږ ته د ایران موافقه راکړه، دا هر څه په همدې تړاو دي. موږ صحي څارنې، د مالیې کمیدو او اصلاحاتو ته اړتیا لرو، داسې کسانو ته اړتیا لرو چې دغه چاره ترسره کولی سي. ډونالډ ټرمپ د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره د 2015 کال لاسلیک سوې اټومي موافقه غندلې ده. روسی چارواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یوه پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندني منزل کې اور ولګېد. د اور لمبې پرون تر ناوخته د سندیکا پلورنځي له لندني منزل څخه خپرې سوې، او د اضطراري حالاتو وزارت وایي لمبو 5500 متره مربع ساحه نیولې وه. په پیښه کې یو تن ټپي سوی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبری مجلې د خبری راپورونو نوم لړ. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کنفرانس کوربه دی.
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
د ولسی جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ خبرې او غونډه ګټوره نه بولي.
ایرانیان، پاکستانیان او د نور چار اطراف ګاونډي هیوادونه د امریکا په وجود کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې په کلک د افغانستان په مکان کې مداخله کوي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامداره نظامي عملیات وکړي. دفاع وزارت وایي
موږ همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاک او د دښمن د وروسته پاک.
په ایران کې د اټومي پروګرام د مرکزي هیئت یو غړی د جاسوسۍ په جرم په 15 قانون بند محکوم شو.
از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان.
د ژوند په رنګونو کې لیوی بیوزلې مېرمنې سره خبرې شوې.
پاش روزه ته کور مزدور کوي بیا هغه ماته راوړي ماته خط په خوراک راکوي، نور لیورونه مې هم لاس په لاس ناست.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څنګه. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کنفرانس کوربه دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه کنفرانس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري، څو د مخدره موادو د مبارزې په اړه پر سیمه ایزو همکاریو او په دې برخه کې د دولتونو پر مسؤلیتونو بحث وکړي. د افغان چارواکو په خبره سږ کال د کوکنارو کرکیله د ناامنیو په سبب د تیر کال په نسبت 2% زیاته سوې ده. تفصیل له سفیولا ستانکزین اوري.
تامه ده د کابل په قربتوب له مخدره موادو سره د مبارزې په سیمه ایز کانفرنس کې له مخدره موادو سره د مبارزې ګډ استراتیژي بشپړه او عملی کېدو ته چمتو شي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد حنیف دانشار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
دغه کنفرانس هدف له مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا ده، ځکه چې زموږ لوی ستونزه د سیمې له هیوادونو د مخدره موادو ترانزیت ده. افغان حکومت په نوښت له مخدره مواد سره د مبارزې سیمه ایزه ستراتیژي ترتیب شوه. په دغه کنفرانس کې بعد لوړ پړو کارپوهانو په سطحه د رابلل شویو هیوادونو استازي په دې ستراتیژي بحث وکړي. په دغه کنفرانس کې بعد استازي د هیوادونو په مسؤلیتونو له مخدره مواد سره د مبارزې په فرصتونو او ننګونو بحث وکړي، څو په مټي د استراتیژي بشپړه او بیا عملی شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ټولو شپږو ګاونډیو هیوادونو سربیره د روسیې، ترکیې، عربي متحده اماراتو او هند استازي هم برخه اخلي. له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د کلنی راپور په اساس اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق لاره بالکان لار په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق خطرناک لار شمیرل کیږي. ټولې اروپا ته د بالکان نومې لارې په واسطه چې د افغانستان له لویدیځو پولو پیلیږي، د ایران، ترکیه او د بالکان حوزې له لارې د افغانستان مخدره مواد قاچاقیږي. روسیې ته هم د افغانستان مخدره موادو د قاچاق لار د منځنۍ اسیا هیوادونو له زړه تیریږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي نړۍ ته د افغانستان د مخدره موادو قاچاق وړونکي ډلې د تروریستي شبکو سره لاس لري او افغانستان یې نامن کړی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیر هم وایي د همدغو ناامنیو په سبب سږ کال د کوکنارو لګښت زیات شوی دی.
متاسفانه به اساس چالشای کینسال
متاسفانه ده هغه ننګونو لمخه چې ساکل افغان حکومت سره مخ او د ناامنۍ په سبب په هغه سیمو کې چې د حکومت کنټرول نه و د تیر کال په نسبت پکې د کوکنارو کښت د پام وړ زیات شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې ځینې هیوادونه له مخدره موادو سره د مبارزې کنفرانس ته بللي چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره دغو هیوادونو ډیر لاس نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار کړی دی، خو وبکتل شي چې په رښتیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې ګډې جوړیدونکې ستراتیژي د تطبیق لپاره همکاري کیږي که څنګه.
ومردل چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سیمه ییز کانفرنس جوړیږي. په دغه کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې جملې ایران او روسیې په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدره موادو د قاچاق او کرکیلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ ناستې او خبرې اترې ګټورې نه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران یو 15 کسیز هیئت د اوبو او امنیت په ګډون پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره کابل ته تللی. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو او امنیت په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو روانې خبرې اترې او بحثونه نمایشي او د شوار تر کچې غني. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د یکشنبې پورس آزاد رادیو ته ویل چې د ایران په ګډون د افغانستان ټول ګوندي هیوادونه د خپل ګټو لپاره د دې هیواد په چارو کې مداخله کوي.
دغه مسایل په دې وجه ګټور نشي تمامېدلی چې ایرانیان، پاکستانیان او د موږ چار اطراف ګاونډي هیوادونه د امریکا په شتون کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې دوی د ځان لپاره خرابه آینده ویني او په دې مسله کې دوی مطلق د افغانستان په مسله کې مداخله کوي تر څو ناتو او امریکا دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د خاورې
دا په داسال کې د چي د ایران د بهرنیو چارو او اوبو انرژي وزارت د درې مرستيالانو په ګډون یو 15 کسیز پلاوی د حقوقي، سیاسي، نظامی، امنیتی او په یو لړ نورو مهمو مسایلو د بحث او خبرو لپاره کابل ته راغله. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو د غلړۍ سومیشتي وړاندې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف لا راتګ پیل شوه. کابل ته د خغلی جواد لا راتګ وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره د 15 کمیټو په جوړولو هوکړه وشوه او دوړو هیوادونو شمنو کړه چې د دې کمیټو لاره به د یو بل سره په مهمو مسایلو بحث او خبرې ترې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو همکاریو د 15 غونو کمیټو د کارونو د ارزونې پر مهال ویل افغانستان لیواله ده چې له ایران سره د ګوندی هیواد په توګه مناسبات ولري او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د اړخیز سند د لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې او پراخه شوي. کابل ته د ایراني پلاوی د سفر په اړه مو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات سکرو خو د معلوماتو لورکول څخه ډډه وکړه. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان د دوړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبراتورو او بحثونو لړۍ په دې شرط ګټور بولی چې دوړو هیوادونو په خپل ژمنو رښتینی ووسی او عمل پرې وکړي. لا دې ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا هم اهمیت به دې نه دي چې دوړو خو یو پر کوم هغه بولی هغه څه چې د میز تر شا او د میز شاو په بحثونو کې کوي دې ژمن باندې کې نه پوهېږي حل کوي. دا مهمه خبره ده. موږ په تېر کې لیدلې دي چې په سیمه کې د افغانستان سره هیوادونو په ډیپلوماټیک چینلونو کې ژمنې کړې دي، خو چې کله عمل ته خبره راغلې ده بیا هلته دوګونې چلند کړل د هغه څه نه چې دي.
خغل رحیم وای د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکرات روانه لړۍ هله خې پایله لرلې شي چې دوړه هیوادونه د یو بل پړندې د همکارۍ لپاره رښتینی ګامونه واخلي او خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ غونډه او خبري اترې ګټورې نه بولي. جمهوری ریاست وای د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په پرونی غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ د 15 غونو کمیټو د چارو پرمختګ و ارزول سو. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله افغان ولسمشر ټینګار کړی چې افغانستان لیواله دی له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري. د اعلامیې په حواله په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د هر اړخي سند تر لاسلیک وروسته به د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو لیکنې خبرې کړې دي. یوې ورځپاڼې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا، بلې ورځپاڼې د افغانستان له پوځ سره د امریکا پر نظامي مرستو لیکنه خبره کړې ده. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
افغان ولسمشر او امریکایي جنرال ژمنه کوي چې پیاوړی کیدونکی هوایي ځواک به طالبان مات کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو د لومړۍ جوپې د ورکول په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د چارو څېړونکي پاملا کانسټیبل لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن د کندهار په هوایي ډګر کې په دې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د دې هېواد د هوایي ځواک د قدرت څپه په افق کې ښکاري او دا به د طالبانو د ختمېدو پیل وي. د ورسپانې په وینا د نیکلسن له دې څرګندونو شېبه وروسته چې افغان ولسمشر وینا کوله دوهمه بلک هاک هلیکپټر د دې هوایي ډګر د رنوی په کرخه کښېناسته. اشرف غنی هم د افغانستان هوایي ځواک وستی او هغه یې په دې 14 کلنه جګړه کې یو رښتینی اتل وباله. افغان ولسمشر دغه راز وویل اوس چې د افغانستان او امریکا د پوځي نویو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا 3 برابره او د کماندو ځواکونو 2 برابره زیاتیږي، ترهګر به دلته بریالی نه شي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه مراسم په کندهار هوایي ډګر کې د دې لپاره نیول شوي وو چې د افغانستان د هوایي ځواک د تشکیل پراخېدو او د دغه ځواک د عصري کولو لپاره 15 کلن پلان رسمن پرانیزي. د دغه پلان له مخې امریکا افغانستان ته د 159 بلک هاک هلیکپټرو په ګډون بیلابیلې الوتکې ورکوي او د هغوی لپاره پیلوټان، انجینران او نور متخصصین روزي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د مشورتي ماموریت قومندان بلک هاک او د امریکا د نورو پوځي الوتکو فزیکي حضور په دې هېواد کې له روانې جګړې د نړیوالو د ملاتړ نښه وبلله. ټولې 159 بلک هاک هلیکپټرې افغانستان ته په تدریجي ډول ورکول کیږي او له یوازې شپږو به راتلونکي کال په دې هېواد کې افغان پیلوټان په بشپړه توګه کار اخلي. امریکایي ډیموکرات ګزیت خبرونه هم د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکپټرو د لګښت په اړه لیکي. ټولې دغه هلیکپټرې چې افغانستان ته ورکول کیږي د امریکا د پوځي ډیپوګانو د اضافي وسایلو او تجهیزاتو په برخې پورې تړلي او مخکې له دې چې افغانستان ته واستول شي هر یوې ترمیم او په نویو وسایلو سنبالیږي چې اټکل کیږي د هر یوې بیه به د 2 او 8 میلیون ډالرو ترمنځ وي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامدار پوځي عملیات وکړي. دا په اصل کې ده چې د وردوج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په یو لاریون کې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو غوښتنه کړې وه. نور حال له واصل وصال څخه
په بدخشان ولایت کې د امنیو د دوام په تړاو له پراخو مسایرو وروسته د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي له امنیت پرته به د بدخشان خلک د هیڅ ډول پرمختګ شاهدان نه وي. لدې ډلې عبدالله ناجی نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ولایت د نامن ولسوالۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ عملیات ترسره کړي. دوی هغه څه چې د بدخشان خلکو ته مهم دی امنیت دی او تر هغې چې امنیت نه وي موږ هېڅ هم نشو کولی. 2 کاله کېږي چې 2 ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې دي، دا شان د جرم، راغستان، کوهستان ولسوالۍ او ځینې برخې او د تګاب ولسوالۍ ځینې کلي هم د طالبانو په لاس کې دي. حکومت د دوامدار عملیاتونو لپاره بدخشان ته تیاری او د کومانډو ځواکونو ځانګړې قطعې ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې د وردو جلوسوالي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، زیاتره اوسیدونکو یې تیره ورځ د یو لاریون په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو محلي او مرکزي حکومت په بې پروایۍ تورن کړ او ویل چې حکومت په دغه موده کې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. له دې وړاندې هم سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو او عامو خلکو په بدخشان ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه شکایتونه کړي. د بدخشان ولایت د مدني فعالانو په خبره په وروستیو کلونو کې غیر مسؤول وسلوالو مخالفین په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت طبیعي زیرمې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او د ځان لپاره د تمویل وسیله وګرځوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د دفاع وزارت د پلان له مخې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د طالبانو له حضوره به پاکې کړي.
منګه د ټول افغانستان کې چې ولسوالۍ دي، کومې ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي، نه ولسوالۍ دي داغول پارا منگا پلان لرول لکه چه ده ناوی ولسوالی پا هلمند کی ونی ولا خاک افغان ولسوالی کی من قوتونا ضربی ورکلی دخمن تا پا غزنی که هم دسی موکر پا هم دی ترتی منی لکه ده پا تخار کی پا خندوز کی منگا هم داغا سی پلان لرو چه طول ولسوالی پاکی و ده دخمن ده وجود پاکی.
بدخشان ولایت ده چین، پاکستان و تاجکستان سره گرد پول لری او ده ولایت ده ولایت شورا استازی وی که پا ده ولایت که ده روان و نامنه و مخونه نیول شی نو نور ولایتونو تبا هم ده نامنه و سپی خپری شی. خود افغانستان دفاع وزارت وی ده افغان امنیتی ځواکونو ده عملیاتونو لپیلی دو سره با وسلوال مخالفین لا ماتې سره مخ شی. واصل بسال، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي ویل ډیرو حادثو وروسته توانیدلې چې یو اندی انجینیر د انسان تښتونکو له منګولو خوشی کړي. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړي دي. او روسی چرواکو ویلی 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یو پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندنی منزل کې اور ولګید. د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې ایالت کې له تیرو څو اونیو راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمیر 500 ته پورته سوی او سلګونه نور هم لا په روغتونونو کې بستر دي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یو خطرناک تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چچلو له کبله په خلکو کې خپریږي. تفصیل په دې راپور کې
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د سید د صوبې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشمې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشمې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي طبي ټېسټونه وشول چې له ډېر ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سال کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمند کړي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او ان د خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمند کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبي سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمند کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمند کړي وه.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورې مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له آزادی رادیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خبرونه مو په یو سټوډیو یو ساعت خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دو بجو خبرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د د څلور بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرېږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. د ایران قضایي چارواکو تایید کړی چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مرکچي هیات یو غړی عبدالرسول اصفهاني د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم سوی. اصفهاني تورن دی چې د ایران د اقتصادي چارو په اړه یې معلومات پر بهرنیانو خرڅ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات له سفی الله ستانکزي نه اورو.
د ایران د قضایي چارو مسولانو پرونو ویل د نړۍ له 15 جمعیو اټومي قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د مرکچی پلاوی غړی عبدالرسول اصفهاني دوه تابعیت او د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین محسن اژئی ویل د اصفهاني سزا ورسته ده او مرافع نشي غوښته. اژئی ویل محکوم باندې د مالی فساد تور هم موجود ده.
ایشون دو تابعیتی بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و
ده دو طبیعت او اول هغه کسانو چې نور ته د جاسوسی او معلومات پور کول او تورنو محکمه حکم کړي او ده په 15 کال قطعی بند محکوم کړي ده.
ایشون را محکوم کرده به 5 سال حبس قطعی.
اجرایی که چه هم ده اصفهانی ده دویم تابعیت جزئیات ور نکرل خو رسنه ویلی ده اتومی پروگرام ده مرکچی ده کانادا تابعیت هم درلود. ده کانادا حکومت یو بیان ده زیاد و جزئیات لور کولو ده کلی خود تایید کرده ده چه ده ایران ده اتومی پروگرام ده یو دو تابعیت مرکچی ده محکومی دو لپریکلی خبر دی. ده اکتوبر په څلورمه تسنیم نیمه دولتی خبری آژانس لدی پرته چه ده چا نوم و اخلی ریپورت ور کرده و چه ده اتومی پروگرام یو مرکچی په 15 کال بند محکوم شویده. رسنه یو آن د 2014 کال د اگست په میاشت کې د رسول اصفهاني لنیول کېدو ریپورتونه ورکړي و چې د 2015 کال د اټومي تړون په عملیاتي چارو کې ښکیل بلل شوی. د ځینو ریپورتونو په اساس په رسول اصفهاني تور پورې و چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه په بهرنیانو معلومات پلورلي او د همدې جرم په خاطر هم د ضمانت ورکولو ته اړ ایستل شوی و. دا لومړی ځل دی چې د ایران او 15 جمعیو هیوادونو د اټومي تړون یو مرکچي رسول اصفهاني په بند محکومیږي. ایران اټومي تړون له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد اوږده لانجه نسبتا هواره او نړیوال بازار ته د ایران لار پرانستله. د ایران او د نړۍ د 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په اساس په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډاینې لاس اخلي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
خورته د نمبر تاوه
میراج بیبی
اتو ماشومان لري
سلور
اصلا د کوم ځای وسیدون کی
المن اوس په دکرتی نو کی
تو کال کی چې المن راغلی
د المن د لس کال کی چې راغلی
دلته جنگ جګړې وچ
او دلته جنگ د جنگ د لس دلته رالو دلته چرالو دغه پر دغه پر دغه مینه باندې پراته دغه سړک پر غاړه زما سړی دغه شراکت سره وتی خلکو شاید کی بعد د دولت نظم ته په سپه کار دی زوی مینه سره دغه سلور کښنه کښنه ماشومان می دغه مشر لور چې می دی اته کلن او کلن دی دغه بل چې می دی 15 کلن دی بل چې می دی 3 کلن دی دغه می چې دی دغه وس د کال پر کیج په دابل میاش کال پر کیج دغه د خاوند دغه سیو کال کیږي
اوس چا سره وسیږي
اوس دغه د خوښ سره وسیږي د خوښ هم دغه سپینسر د خوښ هم کونډه د خوښ مزه د کور مزدور کوي بیا غو ماته راوړي ماته خرڅ خوراک راکې نور لیورونه مې لاس په لاس نهسته لیورونه مې دونه پیدا کوي چې خپل اولاد چلې یو ګوله ډوډۍ په وسه کیږي راکې زوی مې هم نهسته چې یو کار راته وکړي
ته چې کار کولای شي
نه کار خو کولای شي
حیاتي چې زده
او خود مې زده چې راته پیدا سي د ګوله ډوډۍ د پاراریانو حیاتي ماشين پیسې غوړي دغه سکیږي یو شی غوړي دغه خونه کیږي به پیسو خونه کیږي
اوس د ځوان څومره سخت ده مخکې چې خاوان
ژوند مې تاسو سخت ده دغه کنډوالې کنډوالې ته په دغه کنډوالې کې زما ژوند زه په دغه کنډوالې کې زه خپل زندگی تیروم نو څه وکم څوک نشته چاته و سه مسلمان راس چې راي کې خود ته وس خیاتې مې زده د خیاتې کوله سمبل د مری کار مې زده د کوله سم خور په لاس کې شي نشته چې واخ وکم نه لرم شي نه لرم وس نه لرم.
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته خبری مجله دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله له ساتار فروغ نه وره.